سلام لګر می مخکې لاس په جوش وېزه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاس وایم پیل په خبرونو کو د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په قربتوب په دوحه کې مهمه غونډه لکومي ځانګړې پریکړې پرته پای ته رسیدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د غونډې ګډونوالو په څو مهمو مسلو باندې د نظر اتفاق درلود هغه وویل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی دی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وړاندې په پروګرام کې هم جزئیات واورئ د سالنګ لار چې د یک شمې پرز د درنو او ورو د ورخت له کابله بند شوې و بیګا د ټرافیکو پر مخ خلاص شو باختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي پروند خبر ورکړ لبلی خوا کورونې رسنوي خبر ورکړي چې د افغانستان په شمال ختیځ کې درنو او ورو زینی مواصلاتي لارې بند کړي او انساني تلفات یې اړولې دي د راپورونو لمخې درنو او ورو د بدخشان او تخار په ګډون د شمال د شپاړس ولسوالیو لارې له مرکزونو سره پرې کړې دي په عین حال کې ځینو رسنیو د پنچیر ولایت په یوکان کې د واورې د خوېدو په نتیجه کې د دوو کارګرانو د مړینې خبر ورکړی د طالبانو حکومت پرون په هیواد کې د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي په هدف د پلانونو خبر ورکړ ملي ټلویزیون چې طالبان اداره کوي پرون په ایکس شبکې خبر ورکړ چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کابینې په غونډه کې بحث شوی د طالبانو کابینې د اوبو او انرژي وزارت ته دنده سپارلې چې په دې برخه کې څېړنې وکړي او خپل راپور د کابینې بلې غونډې ته وړاندې کړي د خبر له مخې کابینې همداراز پرېکړه کړې چې د اوبو د تصفیې شرکتونه دي له ښارونو لیرې اوبو ته څېرمه د اوبو د تصفیې لپاره کار وکړي په پام کې ده چې د افغانستان د موټر سایکل ځغلوونکو یو 13 کسیزه ډله په یو نړیواله سیالي کې ګډون وکړي د افغانستان د موټر سایکل ځغلولو فدراسیون ټیم د افغانستان، ایران، پاکستان او سعودي عربستان د ټیمونو ترمنځ په سیالي کې د ګډون لپاره پاکستان ته تللی دی په همدې حال کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د کوربه سریلانکا د لوبډلې په وړاندې په دوه مشل اوریزه لوبه کې ماته وخوړه سریلانکا د شپږو لوبغاړو په سوجدو په شلو ورونو کې 138 منډې هدف ټاکلی و افغان لوبغاړو په 115 منډو باندې ټول په ولسم اوور کې آوټ شول واشنگتن د غزي په ترانګ کې د اوربند لپاره د الجزائر د وړاندې شوې طرحې پر وړاندې خپل طرحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه د متحدو ایالاتونو د طرحې په مساویده کې چې رویټرز خبري آژانس ته رسیدلې ده په غزه کې د سمدستي موقت اوربند غوښتنه شوې امریکا له دې مخکې د غزي د جګړې په اړه په هر راز اقداماتو کې د اوربند کلمې له کارولو ډډه کوله خو په نوې طرحه کې د هغه لهن امریکاس خاري چې ولسمشر بایدن د اسرائیل او صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د تیری اونۍ په مکالمه کې وکړوله تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د امریکا دا طرح په امنیت شورا کې رائے اخیستو ته وړاندې شي کنه واشنگتن دا طرح ورسته له هغه وړاندې کوي چې الجزائر د امنیت شورا د 15 غړي هیوادو غوښتي چې تر نن یعنی د فبروري 6 پورې په غزه کې په بشري دلایلو د اوربند لپاره د دغه هیواد طرح ته رائے ورکړي او اروپایي ټولنې په اوکراین پرون پر اوکراین کې د جګړې په دلیل پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو ته نږدې شو دا په داسې حال کې ده چې د کرملین د وژل شوی مخالف الکسی ناوالنی میرمنې یولیا ناوالنایا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل میړه په وژنه مسؤول وباله جرمني، لیتوانیا او سویډن د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې د ناوالنی د مړینې په دلیل پر روسیې د نوي بندیزونو د لګیدو غوښتنه وکړه په دوحه کې د افغانستان په اړه مهمه غونډه لکومې ځانګړې پریکړې پرته پای ته ورسېده د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د غونډې په پای کې وویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکنې په اړه په بحثونو کې پرمختګ شوی د طالبانو د حکومت رسمي ویاندویانو تر اوسه د دې غونډې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو په خطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر یو ځل بیا د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت څرګند کړی احمد تکالو نور جزئیات
په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دوه ورځنۍ نړیواله غونډه د طالبانو د حکومت له ګډون پرته پای ته ورسېده د دې غونډې د جوړولو هدف د ملګرو ملتونو د سرمنشي په وینا دا و چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ګډون ته لاره هواره شي او پر افغانستان واکمن طالبان له بشري حقونو او د ښځو د زده کړو او کار له حق څخه نیولې تر سیاسي مشارکت پورې د خپلو مکلفیتونو منلو ته وهڅول شي طالبانو لومړی سر څخه په دې غونډه کې ګډون ته لیوالتیا ونه ښودله، ځکه تمه یې دا وه چې ملګري ملتونه به دوی د داسې یو حکومت په توګه دې غونډې ته وبولي چې حیثیت یې د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پر رسمیت پیژندل شوي حکومت په کچه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي پرون وویل طالبانو په غونډه کې د ګډون لپاره داسې شرایط ایښي وو چې د منلو وړ نه وو. انتونیو ګوتیرش له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل دی هیله من دی چې د دوحې فارمټ به دوام وکړي او د طالبانو استازي به یې په راتلونکو غونډو کې حاضر وي.
یوه پریکړه دا وه چې دا غونډه بیا بیا تکرارېدونکی فارمټ شي، څو موږ وتوانیږو چې تر دې ډیر سره وګورو. خو په عین حال کې په راتلونکي غونډه کې د افغانستان د واکمنو چارواکو د حضور فرصت هم برابر شي چې البته دوی دا ځل د ګډون لپاره زما بلنه ونه منله.
د دوحې په غونډه کې د نه ګډون لپاره د طالبانو د حکومت یو دلیل د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي له ټاکنې سره مخالفت وو. د دوحې په اجنډا کې په دې اړه بحث هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل په پرونۍ غونډه کې په دې برخه کې ښه پرمختګ وشو، خو هغه زیاته کړه چې دای به د دې غونډې راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي او هلته به وروستۍ پریکړه وشي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دوحې د غونډې د بحثونو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو بل ځانګړی استازی د منلو وړ نه دی. ښاغلی شاهین د جاپان له ان ایچ کې خبري شبکې سره په مرکه کې وویل د دوی په نظر د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ښایي د افغانستان په چارو کې د لاس وهنو هڅه وکړي. هغه پوښتنه وکړه چې ولې د ځانګړي استازي ټاکلو ته اړتیا شته، او پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته یې کړه داسې شکونه شته چې نوی استازی ښایي پر افغانستان ځینې پریکړې تحمیل کړي. د چارو شنونکی او خبریال سمی یوسف سای وای په پرونی غونډه کې د ښځو او بشري حقوقو په مسله کې د لویدیځ او طالبانو د سیمه ایزو متحدو هیوادونو د استازو ترمنځ اختلاف رامنځته شو. ښاغلی یوسف زی له دوحې څخه د غونډې د بحثونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه مسایلو د حل لپاره ځینې هیوادونه یو ډېر سخت میکانیزم جوړولو باندې خبرې کوي، ځین نرم دریځ غواړي چې طالبانو سره و دا مشکلات شته چې د میرمنو حقوقو طلب کړي دي. د دې نه علاوه هم موږ ضرورت لرو چې طالبانو سره په رابطه کې وو، په یو نرم رابطه کې وو. طالبان داسې یو حد ته بولوزه چې ټولې دروازې د ملګرو ملتونو یا نړیوالې ټولنې سره بندې کړي، په هغه صورت کې به د دې اثرات په ځای د دې چې په طالبانو باندې اثر وکړي زیات اثرات به د افغانستان په خلکو باندې وي.
د طالبانو حکومت وایي چې د امنیت په ګډون د یو مشروع حکومت ټول شرایط یې پوره کړی دي، نو نړیوال باید د دوی حکومت په رسمیت وپیژني. خو ملګري ملتونه او نړیواله ټولنه د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیزونه د بشري حقونو سرغړونه بولي او وایي طالبان باید د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د نړیوالو اندېښنو ته ځواب ووایي او بیا د رسمیت پیژندنې غوښتنه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نیما نړۍ
سره د نن خولې مر باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما موږ په څلور سلويخت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په ماشومتوب کې یو دی بل پنوم کوي پراتونګي کې کومې بدې پایلې لري؟
موږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې سوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزني کې سره وار کې خپل عمر ته ورسېږي، بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري. کوم مالک سي لوی سي جنۍ نه خوښه، جنۍ سي لوی سي همداله کې نه خوښه، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سي لیدلې دي، عملا هم داسې سوې دي.
ولی زینی افغان کورنۍ دا کار کوي.
فامیلو کې غواړي چې د ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي، یا مثلا د بل چا لورانې خپل د زامنو دپاره دوی غواړي. زه حتی داسې کسان پېژنم چې نجونې دي نه یې نه منلې، هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې.
نن په همدې کې خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدرمند اوریدونکو، د افغانستان په یو شمیر کورنیو کې په تیر بیا په کلیو او بانډو کې لیدل شوی چې نارینه د اکثره مسایلو په اړه وروستۍ پریکړه کوي. دوی د خپلو لونو په مهمو پریکړو کې هم ځانونه حقدار ګڼي. خور او لور اصلا نه پوښتي، په خپل زړه یې ورکوي او ودوي یې. ځینې بیا وړې نجونې په ماشومتوب کې د بل ماشوم هلک په نوم کړي. کله چې دا دوه کوچنیان لویږي، د ځوانۍ په مرحله کې په خپله خوښه ژوند او د ژوند ملګري غواړي، خو کورنیو یې په عامه خبره پښه وربنده کړي وي. د ماشومانو یو بل ته په نوم کول په کلیو او بانډو کې بیا زیات دود دی. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان د خپل قوم په هکله وایي:
مونږ په قوم کې دا رقم ډېرې پېښې شوې دي چې ډېر داسې ماشومان وي چې سیزنی کې سروار کې لکه زنګو کې وي، یا یو کلنۍ تم نه رسېدلي، خپله لور بل کور کې کوم مالک وي یا بیدیا کوم مالک وي، خپلوانې وي، نو هغو ته ورکي. هغه ماشومان نو څه پرې پوهېږي، دې نه خو نه پوهېږي چې زه ور کړی یم. هغه چې خپل عمر ته ورسېږي بیا داسې منفي زیات تاثیرات لري، کوم مالک سي لوی سي هغه کېدای سي همدا جنۍ نه وي خوښه، جنۍ سي لوی سي همدا لکې نه وي خوښه، یا یو کور کې سره را لوی وي بېخي دا رقم سوچتن نه ورځي چې مونږ د ښځو او میړه یو. نو آینده کې دا رقم در ډېرې پېښې سوې چې ما لیدلې چې هلک کومه بله جنۍ باندې مین شوی، هغه وتښتوي، نو دې نه جنۍ دا رقم شوی دی، جنۍ بیا په بل هلک سره مینه شوی وي، نو هغه بیا قوم ته لاړه سي، خبره لانجې وي، دعوې وي، همداسې شوي دی، هله کورنۍ را جګه سي، همدا جنۍ مړه کړي، جنۍ کورنۍ را جګه سي، همدا هلک ووژني. نو ډېرې پېښې دا رقم شوي دي، وړوکیتوب کې خو هېڅکله نه وي په کار سي همدا رقم سره وار کړل سي. یو همدا نتیجه نه ده، بل د خپل وي له منځه ځي، د کورنۍ کوم کورنۍ تر منځ وي هغو ته به خپل وي له منځه ځي، قومونو تر منځ لانجې را پېښېږي، ډېر غټ غټ پېښې د واقع نه رامنځته کېږي. ما خپل سې لیدلي دي، عملاً همداسې شوي دي. هغه دا سوچ کوي چې زه خپلوانو کې خپله لور ورکوم، زه لور به هر ته نه باسم، له کلي نه، یا ول له قوم نه، نه کور نه، نه باسم، بیا له قومه، بیا له کلي نه باسم. دا یو غلط فکر ده زموږ مشرانو. لور او خور چې هر چېرته خوشحاله یم باید هلته ورکړل شي. نو دوی دا سوچ لري چې زه بیخي خپل لور له خپل کلي، کور او قوم نه نه باسم. همدې کې ورکوم، که د لور خوښه وي او که خوښه نه وي، لور او خوښې ته نه ګوري چې لور کوم ځای خوښه ده یا زوی کوم ځای خوښه ده. بس داسې سوي دي، ما لیدلي دي عملاً سي، بیخي زوی خبر نه وي، بس شپې او جنۍ نه دوا کړې وي، سبا زوی خبرېږي چې ماته ښځه وکړه، خبر هم نه وي چې ماته څو کړې ده. نو ده بیا وروسته نتایج ډېر منفي وي، په هم د کورنۍ د ښځې کور سي وي، هغې سره په دوست دښمنو یا وړیا کوم دي، زوی چې کومه کورنۍ وي هغو سره په دښمنو خپل منځ کې سره وړي، هم دا دښمنۍ کلي ته ځي، هم قومو ته دا خبره رسېږي. نو دا یوه علت منفی د پوینټ هم دغه ده چې دغه تاثیرات اتمن لري. که چېرته سلو کې یو لس دوستي دا رقم وسي، نو هغه که روغې راغلی، د 90% همدا رقم خراب پایله لاسته راځي. په دې باره کې
د ننګرهار ولایت د اوسیدونکي زاهد الله په فکر، په ماشومتوب کې د کوچنیانو کوژدې کول د جهالت هغه آخري حد دی.
دغه خو د جهالت هغه انتها ده چې څوک اول دغه کار کوي، او دا ډېر زیات زموږ افغانستان په کلي بانډو کې کېږي. خپل هغه ماشومانو سره، خپل اولادونو سره د ظلم انتها ده. نو دا ډېر غلط کار ده. که چېرې دوی اوله کې خبره وکړي، هغه بیا غټ سي، هغه یا د هلک سي هغه جلۍ خوښه نه وي، یا د جلۍ هغه هلک خوښه نه وي، بیا د دوی دغه کوم مشران چې دوی یو بل سره خبره کړي، بیا چې تا ما سره لفظ کړی ده او ته باید په دې خپله خبره ودرېږي، نو که ته ونه درېږي نو زه به داسې وکړم، هغسې وکړم، نو هغه دښمني سره منځته د دوه کورنیو راځي. نو دغه ډېر زیات ښه کار نه ده. په دغه رشتې باندې ډېر جنګونه سوي، حتی تر دې پورې سي خاندان خاندان له منځه تللی ده. په دې باندې جبري ومنل سي، خامخا زوري یا الک له طرفه یا د انجلۍ له طرفه، نو د هغې زندگی به ډیره زیاته خرابه وي. هغه د خپلې زندگی نه بیخي نا امید وي. هغه زندگی ورته داسې لکه تور شپې. اکثره دغه کیسې مونږ خپله ډیرې زیاتې اورېدلې دي. د هغوی زندگی هغه خوند او هغه مزه پکې نه وي چې زندگی نه ډیر پتنګ وي.
د کابل اوسیدونکي خاطره وایي چې ځینې نامناسب دودونه غیر شعوري له یوه نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي چې بیا یې پایلې ډېرې بدې وي.
دا دود د یو نسل بل نسل ته داسې غیر شعوري کله کله پاتې کېږي. مخکې دې نه چې دا فامیلونه پرې غور وکړي، داسې فکر کوي چې دا باید وشي، یو کار دی چې باید دوی ترسره کړي. اصل کې ځینې کسان بیا داسې دي چې دا فامیلو کې غواړي چې دا ارتباطات وساتي، نو اکثرا په دې منظور باندې هغه ماشومتوب نه چا په نوم کوي یا مثلا د بل چا لوران خپل د زمانه دپاره دوی غواړي، پرته دې نه چې دا آینده اوس سنجوي چې ښایي دا چې دوی لوی شي هغه کس چې دوی ورته انتخاب کړی هغه یې په خوښه نه وي. او دا مشکلات د دې سبب کېږي چې په آینده کې دوی خپل ژوند ته چندان بس عبدالګرمي ونه لري، یا مثلا دوی خپل ژوند نه زړه توري اوسي، یا هغه څه چې دوی معیار ځان ته ټاکلی وي د آینده د ژوند د ملګري دپاره هغه په مقابل کس کې نه وي. نو شاید دغه مشکلات د دې سبب شي چې آینده کې د ماشومان ښه ژوند ونه لري. زما په نظر که فامیلونه دغه دود لږ څه د وخت په تېرېدو سره، البته د شرایطو غوښتنه هم اوس همده ده چې خپل اولادو ته دا وخت ورکړي چې دوی خپل د ژوند ملګري یا ملګری خپله وټاکي، دا به بهتره وي. په کلي کور کې داسې کسان شته لیدلی هم دي، اورېدلی هم دي چې دوی همدا رقم لکه د میراثي ورته پاتې او د خپل لور دپاره یې کوم څوک یا غوره کړي یا چاته ورکړي ده په ماشومتوب کې. کله چې دوی لوی شوي دي هغه معیار چې دوی د خپل د آینده ژوند دپاره درلود هغه یو بل کې نه و پیدا کړی. حتی داسې کسان ما لیدلي دي چې دوی خپل هماغه کلی کور فامیل پرېښی دی، تللي دي بل هېواد ته په همدې خاطر چې مثلا موږ لویږو او د پایدا کې شاید هغه کس د ما پلار مور ماته انتخاب کړی هغه ماته وکړي، په دې خاطر چې د دې مسؤلیت نه ځان خلاص کړي یا خپل ځان ته نه لري کړي، نو بېخي مهاجرت ته مخه کړې ده او خپل کلی کور پرېښی دی. نو دغه پایلې کېدلی شي د مشکلات پېښ کړي. نو یعنې د خپل د اولاد آینده فکر باید ولري، دوی ته دا حق ورکړي چې دوی په آینده کې خپل د ژوند تصمیم خپله ونیسي. برالهغه دی چې دوی ته دا حق ورکړي، دوی حمایت کړي چې تر څو وکولی شي د راتلونکي تصمیم خپله ونیولی شي او دوی رهنمایي کړي. که چېرته مثلا غواړي چې د دوی ژوند خراب نه کړي او د آینده نورو مشکلاتو مخه ونیسي، نو دا هیله لرم چې دوی دا کار ونه کړي. ماشوم چې خپله لویږي همدغه ذهن کې دا وي د ماشومتوب نه چې زه مثلا د چا په نوم یم، نو دوی رقم ځان قید احساسوي. شرایط اوس دا نه ایجابوي، اوس هغه وخت نه دی نو چې ماشومان د فامیلونو هغه تصمیمونو ته کښېني. زه تا داسې کسان پېژنم چې نجونې دي، بغاوت یې کړی دی فامیل سره، یې مثلا شخړې رامنځته کړي دي او نه یې منلې. هغه څه چې دوی په ماشومتوب کې ورته فیصله کړې هغه یې نه ده منلې. نو د دې د مخنیوي لپاره ښه ده چې دوی هم دا کار ونه کړي.
افغان لیکوال زینت حیدری د ماشومانو د کوژدې په اړه وایي چې دوی په خپل کورنۍ کې له دې موضوع څخه ډېره ترخه تجربه لري. له زینت سره مې مرکه کړې، نوموړي په پایل کې د ماشومانو د پنوم کولو علت وایي.
تر ډېره حده دوی داسې کوښښ کوي چې د خپل کورنۍ اړیکې همدغه د ماشومانو په سر باندې دوی سره ټینګ او قایم وساتي. دوی ډېری فوکس دا د ژوند پر یو ځای والی، یو ځای ژوند کول، ورونه ټول باید سره یو ځای وي، د مور او پلار سره یې دا مسایل دي. نه ځکه چې زه خپله دغه سرنوشت سره مخامخ سره وم، زما خپله خورکۍ وه، زما د کاکا زوی هغه یتیم و، نو زما اکاګان نیا بابا دوی نه غوښتل چې کله دا هلک راسي پلار نه لري زموږ څخه دې جلا نه شي. نو دوی غوښتل چې دغه د انجلۍ په وجه باندې د ده پښه ور وتړي او انجلۍ ورته مثلا په نامه کې چې دغه انجلۍ دپاره بیا سبا ورځ دی ونه شي کولای چې دغه کې د دوی څخه جلا شي ولاړ شي لرې شي. نو فکر کوم که د دوه انډیوالانو تر منځ باندې دغه کومه خبره وي، نو هم دوی غواړي چې خپل د اړیکې د پایښت دپاره، ځکه چې دوی ویره لري چې د دوی اړیکې داسې نه وي چې ختمې شي، نو دوی خپل د اړیکې د پایښت دپاره کوښښ کوي چې دغه دوه ماشومان یو د بل سره وتړي او د دې په وجه سره د دې اړیکې دغه سره وپالل شي او دغه سره پات
اوس درته وایي چې کله په ماشومتوب کې کورنۍ د دې لپاره چې دوی هغه رښتې دوامدار پاتې سي ماشومان یو بل ته پنوم کوي دا څومره بدې پایلې لري کله چې دغه ځوانان غټیږي آیا کېدلی سي ځینې توافق ولري کېدلی سي ډېری توافق ونه لري دغلته کومې منفي پایلې رامنځته کیږي
تر ډېره حده باور وکړئ چې تر ډېره حده یعنې که موږ په فیصدي لحاظ ورته وګورو تقریبا اویا له اتیا فیصده یې توافق ته نه سره رسېږي ځکه چې هغه څه چې معمولا بېله دغه موضوع که هر هغه موضوع موږ پر یو چا باندې په زوره وتپو او پر ویمنو هغه د انساني خصلت دغسې دی هغه هغه نه مني مثلا وایي ولې پر ما باندې دا کار ممکن که دغه هلک خپل په زړه باندې پرېښودل سي او دغه نجلۍ د کلیوالو څخه ورته په نامه نه سي مثلا د کاکا لورې یې زه په دې باور یم که دغه هلک غټ سي خپله به هغه نجلۍ خوښه کړي او که چېرې دغه نجلۍ په زوره د ده په نوم سي زه باور لرم چې دغه هلک غټ سي وایي دا کار ولې زما په زوره کېږي معمولا د هر انسان خو یو خصلت دغسې دی چې هغه د بل چا زور نه مني دا یې وجدانن دادی د انساني یو خاصیت دی چې د بل چا زور کار هغه پر ځان نه سي منلی نو که چیرې خوښه هم وي د دغه قصد لپاره چې ولې پر ما باندې دا په زوره منل سوی او تپل سوی دی یا زه نه غواړم تر ډېره حده پورې دا اړیکې چې وي دا رښتې چې وي ډېرې ناکامې پایلې لري او هېڅ سره توافق ته نه سره رسېږي او په پایله کې دومره ډېرې خوابتیاوي دومره ډېرې بدۍ کېږي چې دا کورنۍ چې ویره درلوده چې موږ د مثلا اصلا یو د بل څخه جلا نه سو زموږ اړیکې سره پرې نه سي په کلونو کلونو یعنې پنځلس کاله شل کاله بیا د دوی ترمنځ داسې بدۍ رامنځته کېږي چې دوی د کلونو دپاره سره خوابدي انجلی یو نرم زړه لرونکې ده نه
بله
تر ډېره حده پورې دا اړیکې په افغانستان کې د الګ دخوا ماتول کېږي او نه منل کېږي نو دلته دا انجلی هم په خپله د یو عقدې سره مخامخ کېږي یو عقدې زړه کې پاتې کېږي ځکه چې د افغانستان دا داسې وي چې هر څه اوس په کوچنیوالي ورته وایي هغه ذهن کې هغه خپل ذهن کې ځان د هغه سره عیاروي او هغه څه چې مور و پلار دوی ورته ویلي د هغه خوبونه ویني نو انجلی تر ډېره حده پورې راځېږي خو هلک چې کله مغات شي اجتماع وویني خلک وویني تر ډېره هر حده پورې دا د هلک دخوا دغه کېږي او دا د په کلونو کلونو خوابتیاوي د کورنیو ترمنځ رامنځته کوي د انجلۍ زړه ماتېږي انجلۍ ته ډپریشن نور مشکلات د ژوند څخه ناامیدي داسې مشکلات انجلۍ ته پیدا سي او د هغه په زړه کې یو ډول عقده پاتې کېږي چې هغه بیا نه سي کولی انجلۍ کله چې د بل چا سره واده وکړي هغه خپل هغه اصلي ژوند ته فکر وکړي توجه وکړي تر ډېره حده پورې د دې دا فکر د هلک و نه منلو ته مثلا هغه خوبونه چې دې نجلۍ په کوچنیوالي یا تر ډېره حده په کله چې دا ځوانه سي نو د هغه وخت خوبونه او دا شان ته په ژوند تر پای پورې هغه ځوروي
بله تاسو له خپلې خور نه یادونه وکړه چې له ورته سرنوشت سره مخ شوې ده اوس د دې په اړه کړه وایي ژوند د څه رقم تیریږي
باور وکړئ کله کله هم دا اوسه خورې هغه یادوي زما د کاکا زوی چې مثلا زما خورې په نامه باندې ناسته وه هغه تقریبا زما خور د اوو کال وه ماشاءالله پنځه ماشومان لري خو بیا هم کله کله هم هغه هلک یادوي نو ما ته لکه خوب یادېږي چې موږ به ویله نن شپه څه کیسه ده نن شپه د زما د خورکۍ نوم به واخیستله د دې کوزده ده هغه د اوو کال وه تقریبا نو کله چې دا غټه سوله دغه خبره وه چې تر هغه به تر سوله د الک اړیکې زما د کاکاګانو سره زما پلار هم خدای دې وبخشي شهید شو هغه خو په منځ کې نه و نو بیا برعکس زما د کاکاګانو زموږ او د دوی بیخي له درې طرفه سره اړیکې ګډ وډې سولې او د الک خوښتل چې نور د کاکاګانو څخه اصلا لیرې اوسي نو په دې خاطر یو نه سوای کولای چې زما خور ومني ځکه چې دا پوهېده لکه چېرې زما خور ومني نو بېرته یې ممکن اړیکې د دوی سره مجبوره کېږي چې اړیکې سره وپالي نو په دې خاطر زما خور ونه منله نو دا اړیکه سره پریس وله اوس شاید خو مقصد کله کله یادوي هغه لک
بیا دې تاسو خور بل چا سره واده وکړه تاسو ویل اوس پنځه ماشومان لري
بله بله اوس زما خور کې د بل چا سره واده کړی او هغه لک د بلې انجلۍ سره
که څه هم تاسو خبرو کې روښانه شوه چې کورنۍ اړیکې خراب شوې همدغه کار څومره تاسو سره لري کړی که وزیر توایي
معمولا موږ چې پلار هم شهید شوی و بیا هم اړیکې مو د کاکاګانو دوی سره شوې خو دغه هلک اړیکې نه وې ښه د زما د کاکاګانو دوی سره نو په دې خاطر یې نه غوښتل چې نور یې زموږ سره اړیکې وساتي او یا د کاکاګانو د دوی سره. نو تر ډېره حده پورې اوس موږ هېڅ یو د بل سره نه ټلیفوني اړیکې نه تګ او راتګ هېڅ هم نه لرو، نه هغه لکس ما د نورو کاکاګانو سره نه زموږ سره.
بله موږ او تاسې په داسې
ویره چې دوی درلوده چې باید زموږ څخه هېڅ ځای جلا نه شي، زموږ څخه لیرې ولاړ نه شي. هغه دا کلونه کلونه کېږي چې حتی یو ته یې سلام هم نه دی اچولی، یو ډېر لیرې سوی دی د ټولو څخه.
بله موږ او تاسې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې بد بختانه خلک یې له خپل ژوند نه د نورو له ژوند سره ډېر سروکار لري، ډېرې خبرې کوي. څومره خبرې یې له دوستانو نورو کسانو څخه واورېدلې، په عامیانه کې وایي غوږ وهنې څومره واورېدلې، پیغورونه هم څومره واورېدل.
تاسو باور کوئ په اصلي موضوع باندې؟ یو خو هغه یو د بل په نامه کول دي، او بل هغه نکاح تړل خبره ده. زما د خور بېچاره نن حتی په اوه کلنۍ کې نکاح لا ورتړلې وه، خو تر ډېره پورې تر اوسه زما د دا بل اخشي ما د خور اوسنۍ خاوند چې دی د دوی کورنۍ تر دغه بریده پورې موږ خبر کړی دي چې مثلا یوازې په نامه وه، خو د نکاح بیا وروسته د بلوغ څخه طلاق دا موضوعات باندې د دوی کورنۍ خبر نه دي. دا ځکه چې موږ مثلا د ټولنې د خلکو څخه ویره لرو، د دوی پیغورونو د دې د غوښونو څخه زما خور ته موږ ویره لرو چې موږ پټه کړې ده. دا معموله خبره ده، واضح خبره ده چې دا خو زموږ په ټولنه کې شته، او خامخا به مو ډېر څه اورېدلي په هغه وختو کې. فکر د هغې حادثې څخه اوس تقریبا 15 کاله کېږي چې بېرته دوی سره جلا شول، ځکه چې هغه نکاح ونه باید سم په رسمي ډول باندې فسخ شوی وای. نو دا ډېره سخته وه، په کومه ورځو چې به زما مور دوی ته زنګ وهل چې موږ غواړو مثلا تاسو دا نجلۍ څنګه کوئ. تر ډېره وخته پورې زما خور ته به مرکې راتللې، موږ به نه دا جرأت درلودې، ځکه موږ نه غوښتل ځان کم راولو چې یا دوی ته زنګ ووهو چې تاسو څنګه کوئ، او نه او نورو خلکو ته به مو هم جواب ورکول، ځکه دا یوه رسمي نکاح وه، باید پایله یې معلومه شوې وای. په کومه ورځ چې بیا زما مور ځکه مور ده او غوښتل چې دا خبره معلومه کړي، لور به یې بې سرنوشت وه او دوی ته به زنګ وهل، دوی به یا نه منل او تر هغه وخته پورې چې دا مسله حل شوله او خبره تر طلاق او تر پرېښودلو تر دې شانو پورې ورسېدله. واقعاً ډېرې بدې ورځې وو، ډېر بد وختونه مو ولیدل. د خور هغه امیدواره، هغه د امید او د مینې ډکې سترګو ته چې به مو وکتلې، او دلته د دوی د رد جواب، دلته خور ته د زړه تسلي ورکول، دا شان ډېر سخت وخت تر هغه وخته چې د خبرې پایله معلومه شوله.
بله تاسو له خپلو تجربو نه هغو خلکو ته چې همدا اوس هم دا ډول کارونه کوي څه ویل لرئ؟
زما د ټولو خلکو څخه غوښتنه دا ده چې زما د دغه شخصي تجربې څخه، زما د خور د ژوند څخه، د هغه د ژوند د داستان څخه دي یو څه واخلي، او د هغه څخه یو څه درک کړي، او خپل په ژوند کې هغه څه چې زموږ سره شوي دي دې نه کړي. دا خلاصه ده، مثلا په موږ کې خبره تر ډېره بدې خو نیونه رسېده، خو نورې کورنۍ بیا دا څه مثلا نه مني. ډېری ډېر وحشي خلک دي په افغانستان کې چې خبره تر بدې او تر وهلو تر مړه کولو تر جېشانو پورې رسېږي. کله چې کچېرې دوی خبره پټ نه کړي، تر ډېره حده پورې هغه صحرا فکره خلک چې دي، چې په صحراو کې دا خبره تر ښار پورې ډېره ده، موږ خو لا د ښار خلک وو، په صحراو کې هم دا خبرې ډېرې دي. ام پایلې 50% بدتره چې په صحراو کې د دې موضوع پایلې ممکن تر مړینې او تر جېشانو پورې ورسېږي. که چېرې زه خو تر ډېره حده پورې فکر کوم موږ هم بیا شو وکولای شول چې خپل خور ترې یو بل ژوند پورې ورسوو، خو په صحراو کې که چېرې دا خبره واضح شي چې هلک نجلۍ پرېښودل، ممکن د هغه نجلۍ سره بل څوک واده ونه کړي، هغه نجلۍ د ژوند تر پایه پورې د ورونو د مور پلار خلا شوي، کله چې مور پلار یې مړ شي د ورونو او د ورېندرګام د دوی تر ظلم او خبرو لاندې پاتې شي. یا هم که چېرې واده وکړي، نو ورونه چې موږ اورېدلی دي تر هغه به شل چنده زیات پیغورونه د خسوګنۍ څخه، یا هم خپل د خپلوانو څخه دا نجلۍ به ډېر واوري. او یا هم که چېرې د نجلۍ خاوند خو مطمئن یم که چېرې نورې کورنۍ خبرې دا نجلۍ پرېښودل شوې ده، څه کوي؟ واده نه ورسره کوي. او که چېرې واده هم ورسره وکړي، ممکن دا خبره په بدوی واوري، اوسنی خاوند یې تېر خاوند په بدوی باندې یا په وینو باندې لاس ککړ، چې دا پایلې په صحراو کې بیشتر ډېر شدیدې کېدلی، شدیدې پایلې ولرې. نو تر ډېره پورې ځکه چې زموږ په افغانستان کې هلک ته ډېر حیثیت ورکول کېږي، هلک هر څه کولی شي، هلک که چېرې لس مېرمنې هم هېڅ شرم ورته نه دی. زما په فکر نجلۍ کورنۍ دي کله چې په کوچنیوالي غواړي دغه قدم پورته کړي، پر هېچا باندې په دې وخت کې باور موږ نه شو کولای چې دا به په راتلونکي کې خپل پر قول ولاړ وي. که چېرې هم هغه سړی ولاړ وي، اوس دنیا پرمختګ کړی دی، زمانه مخته تللې ده، تر پخوا هوشیاران سوي دي نشي کولای چې مور پلار خپل خبره پر دوی باندې ومني او پر وته دي. باید د انجلۍ کورنۍ دغه وکړي، ډېر غور وکړي او د دې داسې کار ونه کړي، ځکه افغانستان محیط دی، د افغانستان خلک دي، تر ډېره صدمه بېرته د دوی خپله لور ویني، نه دا چې هلک یا د هلک کورنۍ، ځکه نو هغوی هلک دی. موږ هر څه چې کوو باید زموږ فکرونه داسې دي لکه دنیا ته، خو عملونه مو داسې نه دي چې دنیا ته واستوي، نړۍ ته واستوي. نو دوی داسې فکر کوي چې انجلۍ ده، نو خو یا پارې خطر دا ډېرې بدترې کېږي، او زه د انجلۍ د کورنۍ څخه دغه خواست دی، دوی ته مې دغه ویل دی چې تاسو چې کله دغه قدم پورته کوي نو تاسو ډېر فکر وکړئ، ځکه په راتلونکي کې ستاسو لور ډېر تاوان کوي، او هغه ټول غمونه چې باید وېزمه هغه ستاسو لور ده. نو که چېرې تاسو هم موافقه ونه کړئ، زه باور لرم چې یو هلک کورنۍ په زوره نشي کولای چې پر تاسو باندې دا هر څه ومني. تر ډېره حده پورې دا به د کورنۍ سر هم په خلاصېږي چې په راتلونکي کې ټول تاوانونه زما لور کوي. هلک خو یې په کیسه کې نه ده، کولای شي چې خپل ژوند خوشحالۍ په مېلو، په چکرو، په نورو ځایونو کې په دا یوه واضح خبره ده په معیشت په دې باندې تیر کړي، خو ټول غمونه چا ته پاتې کېږي؟ انجلۍ ته پاتې کېږي. نو فکر کوم د خپلې کورنۍ انجلۍ د دې لور دومره ارزښت نه ورته لري چې اول په کوچنیوالي کې دا کار ورسره کوي، او بیا په مشرتوب کې چې کله دا ځوانه شي پر هغه باندې خپل د نوم دپاره خبره په زور تپي چې یا ته زموږ نوم خرابېږي، باید ته هم ښه ونه باسې، او باید دا اړیکه ومني، او په انجلۍ باندې په زور دا اړیکه مني، او بعد هغه وایي چې مثلا خیر دی چې ومنه، هر څوک یې مني، او د ډېرو غمونو سره دا انجلۍ یوازې پرېږدي، چې برعکس له دې چې هلک په ټولو ځایونو کې خوشحاله دی، ساعت یې تېر دی او خپل د ژوند څخه خوند اخلي.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211416. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خې چاري.
حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی و حقوق اساسی زنان می پردازد.
این برنامه را شام دوشنبه از ساعت 8 تا 9 به طور زنده از رادیو آزادی بشنوید.
ده آزادی ملما. درنو اوریدونکو شه چاری، زموږ نننۍ ملما هم شاعر دی، هم لیکوال، هم د طب ډاکټر دی، او هم ژورنالیست. زموږ ملما ډاکټر اکبر اکبر دی چې کلونه په بی بی سی کې د ژورنالیست په توګه کار کړی، او یو شمېر ادبي آثار هم چاپ شوی دی. لدت څخه مې په پایل کې وغوښتل چې د خپل ماشومتوب په اړه راته ووایي.
او زه کابل کې مخبل ورکوالی کې دینه جو تیر کړی دی، لیشم په کابل کې، چې خبره خپوړې مې په کابل کې کړې دي. لومړنی ښوونځي ته په کابل کې لاړلو. لومړنی ښوونځی زمونږ د عمر خان ښوونځی و، هغې ته لاړم. هغه په ویسل آباد کې و، د جنګلک د فابریکې شاته. پلار مې د خدای وبخښي هغه بوتلم چې ټولګي ته لاړم. هلته فتح خان زمونږ استاد و، ډېر ښه سړی و. هغه اول ورځ زما یادېږي. بیا ښوونځی زموږ ښوونځی شو، د خټو او عمو خښتو ښوونځی و. یخي ورځې لرلې، ګرمې ورځې لرلې، تودې ورځې، ښه دوستان لرل، ښه ښوونکي لرل، بد ښوونکي هم لرل. ښه ښوونکي به په نامه یاد کړمه، او لومړی به یاد کړمه. فتح خان زموږ ډېر ښه ښوونکی و. هغه وخت بیا زه د طب پوهنځي ته لاړم، پېښور کې وم، دی ناروغه و، خیبر ټیچنګ روغتون کې مې ولیده. بیا چې زما د لاس څخه خدمت کېده، هغه ورله ما وکړ. ملګري مو ډېر ښه ملګري مو، نور ښوونکي زموږ شو، اکثر ورپکې ملګري و، تر دې چې ښوونکي وي. غنی خان درنګه سکان سړی و، لوړ دنګ، ډېر خوږ سړی و، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربانه سړی و. خدای ژوندی لري که ژوندی وي. وکیل خان زمونږ بل ښوونکی و، ډېر ښه ښوونکي وو، هڅولو به یې، پوښتنې وکوي، پوښتنې وکوي، موږ به د خپل موږ نه لوړې پوښتنې کولې. کله ناکله به مې ډېر فلسفي پوښتنې وکړې، کله ناکله به مې ساینسي پوښتنې وکړې. دا زموږ د دنیا ښوونکي وو او هېڅکله بدې نه لګېدلې زموږ پوښتنې. په حساب کې زه ډېر تکړه وم، د حساب زما داسې یادېږي چې کله ناکله به زه یو ټولګي زمانه وړاندې ټولګی لکه زه څلورم کې وم پنځم ته به بوتلم چې زه دلته کښېنه د حساب په ساعت کې یا د دوی سره مرسته وکړه د حساب په مضمون کې. اوس هغه تکړه والی نشته دی په حساب کې. طاهر خان زمونږ ښوونکی وو، ډېر ښایسته والیبال به یې کاوه، ډېر ښه ملګري مې لرل. او زمونږ سر ښوونکی چې وو سر معلم، هغه د پنجشیر وو، یو ډېر ښه سړی وو، ډېر نیک سړی وو. دوی زمونږ غالبا کریم نومېده، زمونږ ټولګیوال وو. بیا بد ښوونکي مونږ لرل. یو ځل زه یو ښوونکي وهلی وم د دې سره چې زه د ټولګي ډېر په تکړه وو هلکانو کې راتلم، او په کوم وخت کې چې زه وهلم په هغه وخت کې زه شپږم کې وم، او زه د ټولګي د چا خبره اول نمره وم، او زه دومره وهلی وم چې زما د غوږونو د بوڅکو نه وینې تلې. او بیا پلار مې خدای وبخښي، هغه په هغه ورځ باندې ریډیو نه وختي راغی، ریډیو افغانستان کې، هغه د هنر او د ادبیاتو څانګې مشر و، ننګ یوسفزی، خدای دې پېژندونکي. هغه چې زه ولیدم هغه بیا ډېر زیات خفه شو، او خفه نه شو، ډېر زیات قهر شو. بیا سمدلاسه لاړ په سر ښوونکي پسې چې دا خپل بچی د وهلو دپاره نه درلیږم درته. هغه ښوونکي ته بیا پټ شو، د ښوونکي نوم زه نه اخلم. او هغه ورځ شو، دا ورځ زما په ژوندانه کې یو مشن دا هم دی چې ماشوم باید په ښوونځي کې ونه وهل شي، ماشوم باید په ښوونځي کې ونه ځورول شي، ماشوم ته باید ښوونځی چې دی هغه د مور د غېږې غوندې مینه ورکړي. د هغې نه وروسته هغه ښوونکی زما سره بیا ډېر زیات جوړ و، ډېر ښه و راسره، هڅه یې کوله چې د خپلو بدو دپاره چې دی څه وکړي، یو ډول بخښنه وغواړي. او په هر ډول باندې لکه څنګه چې ژوندانه ټول کلونه ټولې پېښې ښه او بد لري، دغسې لومړني ښوونځي هم ښه لرل او بدې هم لرل. بدې لږ وو، ښه یې ډېر وو. ملګري زمونږ وو په ټولګي کې، د ځینو سره به سیالي وه. سلیمان لیخ صاحب زوی زما ملګری وو. اول څه چې لاړم لومړني ټولګي ته، پلار مې راسره وو د سمدلاسه، خو دا لومړي ټولګي هلکانو ټول په دې ډب باندې نه وو چې چېرته دی او څوک دی او کوم ځای دی. هغه ویل دا خو زما کاکا دی، پلار ته مې لاس ونیو، ویل دا خو زما کاکا دی. لیخ صاحب د خدای وبخښي، هغه زما د پلار سره په یو دفتر کې کار کاوه، یو ځای وو سره، او د دې سره چې یو ځای وو، د دې سره چې ډېر ښه دوستان وو. په عقیدو کې ځمکې او اسمان فرق وو، په سیاسي عقیدو کې. لیکن هیڅکله سیاسي عقیدې چې دي هغو څه ونه کړه، هغه عقیدو هغه لاره ډب نه کړل دوستۍ. دوی په خپل ځای باندې دوستان وو. زه اوس هم ارمان کوم چې کاشکې که هغه هغه ډول آر یو اصول موږ ټول خپل کو په خپل ژوندانه کې، هر یو تن بل وزغمي، هر یو تن د بل نظر وزغمي.
ډاکټر صاحب، تاسو بیا تبم په کابل کې ولوست؟
زه بیا د ثانوي ښوونځي لپاره، لیسې لپاره حبیبې ته لاړم. کانکور هغه وخت کې وو، ما کانکور ورنه کړ. زه اول نمره وم، شپږم کې زه وم چې پلار مې د خدای او بخی هغه وکیل شده شورا د دشتیرچی د ون نه، نو کانکور ما ور نه کړ. زه بیا راغلم حبیبی ته. حبیبی کې هم ډېر ښه ښوونکي مونږ لرل. ستار خان هغه وخت کې زمونږ سر ښوونکي او مدیر و زمونږ د برخې، ډېر ښه سړی و، ډېر مهربان سړی و. او بیا ناڅاپه مونږ د څو مضامینو نه، په هغه وخت کې زما په خیال سره چې په اووم کې ولس مضمون و که څوارلس مضمون و، هغې ته شو. خو زه د شپږم نه وروسته تر دولسمه پورې، دولسمه د شپږم لکه اووم نه تر دولسمه پورې زه په حبیبیه کې وم. حبیبی پلیسه کې وم. نو د شپږم نه تر دولسم پورې چې کله زه د حبیبی نه فارغېدلم، یا زه اول نمره پاتې شوم یا زه عمومي اول نمره پاتې شوم. او دا د استادانو هم دا مهرباني مو او ملګرو د دوستانو پیرو ما او زما خپل کار او همت مو چې قوم ورسره. نو د حبیبی ورځ هم په موږ باندې بدې تیرې نه شوې، ښې تیرې شولې. تر څه هم بیا په هغه وخت کې چې موږ په حبیبیه کې وو، ورو ورو حالات په بدلېدلو شول. د ظاهرشاه نظام چې دی دا واوښته، د داود خان په نظام باندې بدل شو. هغه ورځ زموږ د تاریخ د امتحان ورځ وه. زما یادېږي چې داود خان راغی، زموږ کلې چې سرطان دیارلسم وه که کومه نېټه وه، او شپږویشتمه مننه. او څه چې دی دا ظاهرشاه لاړه، ظاهرشاه وړه د هغې نه وړاندې تللی و، ظاهرشاه باندې کودتا وتله، پارلمان مات شو. بیا موږ هلته په حبیبیه کې ما ډېر ښه دوستان لرل. په حبیبیه کې ښوونکي هم ډېر ښه و. زمونږ یو دوست شو زما خدای دی په جنتونو کې، هغه محمد علي نومېده، د بینش سبزي و، د یوسف بینش. زه اول نمره وم، هغه دویم نمره و. او زما او د هغه د سیاسي عقیدو په منځ کې هم د ځمکې او اسمان فرق. هغه وخت کې نظام بیا د داود خان نه هم واوښته. زه بیا پوهنتون کې وم، ننګرهار ته پوهنځي کې. زه د پنځلسو کالو وم چې په افغانستان کې په لسم کې وم، هغه وخت کې هم چې په افغانستان کې جایزې اعلان شوې د شعرونو لپاره. او هغه وخت کې زما د شعر کتاب چې دی دا نو چاپ شوی. ما یادېږي ما شعرونه په یو کتابچه کې لیکلي وو. هغه د اطلاعاتو کلتور وزارت به ورته هغه وخت وی، د نن چې ورته موږ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت اوس نیم خبر چې څه ورته وایي، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې ورته د تربیې صاحب او د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وی، په هغه وخت کې ورته اطلاعاتو کلتور وی. لومړنۍ جایزه چې ده هغه بینوا صاحب وګټله، خدای دې په جنتونو کې د هغه کتاب و د هغه شعرونه وګټله. دویمه جایزه ما وګټله، زه په لسم کې وم، زه هلک وم. او زما په خیال سره چې 800 افغانۍ وي که 810 افغانۍ وي 80 افغانۍ وي، دا په هغه جایزه کې ماته ومنل شوې، ماته راکړل شوې. او په هغې باندې زه بیا لاړم قرارداد اجتماعي ورته یا ټولنیز تړون د دا مشهور کتاب و هغه وخت کې. ما دا کتاب واخیسته د جایزې په هغه پیسو باندې.
د دې معلومی شي چې شعر ته مو تر دې ډېر مخکې مخه کړې وه. کله مو شعر ویل پیل کړی دی؟
اولنی شعر چې دی هغه ما په ډېر وړو کالي کې ویلی و. زه په ګرانه باندې لسو کالو وم چې ما اولنی شعر وی، د لسو یولسو کالو وم، د لسو کالو وم. او دا شعر نورسته بیا ما په خټه کې په وینه کې دا ادب و، ځکه چې پلار مې د خدای وبخښننګ یوسفزی هغه د ریډیو د هنر او ادبیاتو د څانګې مشهور، هغه به ډرامې لیکلي، شعرونه به لیکل، کیسې به لیکلې. نو زما یادېږي زه وړوکی وم، کله چې به مې پلار ډرامه لیکله یا شعر به یې لیکه، بیا به په لوړ غږ باندې په خپله لوسته وی او بای. زمونږ هغه وخت کې په ګوزرګاه کې کور، زه ډېر وړوکی وم غالباً څلور کالو به وم، خو چې پلان مې کله د خپل شعرونه لوستل، دیو به لوستل، بیا به ما د یادو نه یادول. بیا هغه ماته یاد دي، لکه یو شعر یو چې دا د چنو چنهار دی که نغمه د لربنو ده، دا یو بندې نیم بندې ماته یاد دی. نو اولنی شعر ما په څلورم کې وی. بیا هغې نه وروسته زما دا هم یادېږي چې منګه د ملنجان بی خوده او بخیل داغه پا مزار بانی مشایره و از ولو که اومه زه داغه اقی مشایره که زه دا گردون دا پار پلار بوتلم زن تارا. نو زه دومره ولو که اومه چی بیا زه اخکاره پیدلم نه پا ستیج منی، نو زه یالتا یو دبگه یو نیو دیوال گونه و پاقی و درولم. نو ما تخپل سی روه هغه مشایره تا رشتین سیب دی خوده او بخی اقی مرتر اقلی و رشتین سیب اقی وقتی نه کور جور کلی و پا بیسودو که د کامیل ولسوالۍ په بیسودو کې، بیا موږ د غرمې ډوډۍ لالته لاړلو. او غالباً خادم صاحب، خدای دې وبخښي، خدای په جنتونو کې، هغوی تشریف راوړی وو، هغو راغلي وو. نو وړوکالي نه ما شعرونه لیکل. زه په دریم کې وم چې پلار مې خدای وبخښي، هغه د اول ځل لپاره موږ له کتاب راول چې دا ولولئ. د هیټلر کتاب هغه وخت کې ډېر زیات هغه په افغانستان کې مشهور په ریډیو کې اعلانونه کېدل په دلی کې و هیټلر ما اوس د هغه د ډرایور د خلی قصه وه هغه کتاب ټول ما ولوسته ما ته یادېږي چې هغه کتاب ما په یو هفته کې ولوسته خو زه یې په یو ټکي باندې نیم پوه شوم لیکن هغه کتاب ما ولوسته
خپل ژوند د سفر په اړه راته وویس تاسې په ننګرهار کې طب ولوست دوام بیا پسې ورکو
زه په کانکور ازموینه وشوله کانکور ازموینه به د دولسم وروسته او ما ننګرهار انتخاب کړ ما ننګرهار ځکه انتخاب کړ چې ننګرهار کې ژبه د تحصیل چې هغه پښتو وه او د دې پنجابي شاعر بلشا به ویل چې کله ارواوې پیدا شوې ویل خدای د هر روح سره په عربي کې خبرې کولې زما روح له چراغ زما روح له چراغ ما سره په پنجابي کې خبرې وکړې هغه په خپل ژبه باندې مینو زم دا ګومان کوم چې خدای زما په زما د روح سره په پښتو کې خبرې کړې دي نو ما د دې لپاره ما نه هر انتخاب کوم چې پښتو ژبه ورپکی زه په کانکور ازموینه کې په ټول افغانستان کې زما دویمه درجه نمره و یا کله کله دویمه نمره نه اولنۍ نمره چې دا وحید په نوم باندې وحید کرزی ته کرزی صاحب د ترزوی وو مورې غالبا چې د امریکای و هغه واغستلا ما تر ما لوړ نمره هغه اغستی وه او دویمه نمره زما نو کابل طب ته هغه وخت کې زما په خیال سره چې په یو سل اتیاو باندې راتللو یو سل اتیاو نمرو باندې زما نمرې تر هغې ډېرې لوړې وې چې 255 وې غالبا زما نمرې خو زه بیا هم ننګرهار ته لاړم نو بیا په ننګرهار کې مونږ پی سي بي ولوستله بیا اول کال لومړی کال چې هغه وخت کې خلقیان راغلل کوزه وشوله او بیا مونږ مهاجر شو منګ بیا پیښور ته راغلو د ګڼو نور
دا وخت تاسو ته بشپړ کړی وو
نه زما پی سي بي اول کال لسته وو زه په اول لومړی کال مې وو زما د ټپ په پونځي کې لکه اول سیم به ورته وې چې
bale
په هغه وخت کې کوله تا و شو بیا موږ راغلو بیا ټپ ما بشپړ کړ په خیبر ټپ پونځي کې چې د پیښور په یونیورسيټي کې ده او شته بار پونځونه ډېر خپلو ډېر ښایسته وو د ننګرهار پوهنتون هم ډېر ښایسته وو د پېښور پوهنتون هم ډېر ښکلی وو ډېر ښایسته وو بیا د هغې نه وروسته چې دی ما د هغې ځي نه ما فراغت وکړ او د دې سره چې مهاجرت و بده ورځ وو زمونږ د ټولو خو بیا هم خو د هغې نه وروسته چې دی بیا ډاکټر وم د یو څه مودې لپاره او بیا بی بی سي ته راغلم بی بی سي پښتو څانګې ته اغوز استخدام کړم د پروډوسر په توګه باندې نو بیا په یو حساب باندې تر څو وخت پورې چې د وکاله غالبا بي بي سي سره ومنو بیا ډاکټرې پاتې وځم نو بیا زه جرنالیست وم بیا ما بل پګړې مې په سر کړې او بل خولې مې په سر کړې هغه بیا د جرنالیزم خولې و نو زه بیا ډاکټر وومه خو کار مې مسلک مې جرنالیزم او بی بی سی سره ما کار کاو نو دا بیا د موږ د ژوندانه بل پیړۍ و چې بیا پکې اروپا ته راغلم
فعلاً په څه بوختی است
ما زما خیال چې د امریکای غږ سره زما مرکه و یو څو میاشتې مخکې هغه ته ما دا خبره وکړه تاسو ته مو کومه زما ټول عمر په دې کې تیر شوی دی چې دوه هندواڼې په یو لاس کې ونیسم دوی هندوانې په یو لاس کې نیول اسانه خبره نه وي ټول عمر ما په دې کې تیر کړی چې دوی هندوانې زما په یو لاس کې پاتې دي یا ما ساتلې دي او خدای رحم کړی لا تر اوسه پورې یو هندوانه هم نه ده لیدلې ځکه چې هندوانه ډېر زر ماتېږي ماته شوی به او خدای دې نه ماتوي هر شیبه د هر څه چانس وي زه اوس ډاکټر هم یم او ورسره زه بل شیرونه هم لیکم ډرامې هم لیکم دا اوس زما ډرامې وي بی بی سي سره ما لیکلې وي زما خیال دی چې لس ډرامې وي زه د هغوی په بیا لیکلو باندې اخته یم د شل کاله که دېرش کال وروسته ما هغه ډرامې وموندلې او زه غواړم چې هغه د کتاب په بڼه باندې چاپ کړم هغه ډرامې مونږ د یو این ډی پي لپاره لیکلې وي او ټولې په څه باندې لیکل شوې په مخدره توکو باندې او نشه ایزو توکو بندی لکل شوی وی. او هغه وخت تو چې دا لومړی ځل لپاره د بی بی سی پښتو څانګې د خپل د برتانیې نه د باندې د نورو ریډیوګانو سره اړیکه ټینګه کړله، او د دې اړیکې د پېښور ریډیو سره ټینګه شوله. د پېښور په سټوډیوګانو کې د هغې نه مخکې یو ژوندی کنسرت مونږ وکړ چې زه د هغې کوربه وم، او هغه ژوندی کنسرت یو د بی بی سی پنځشتمه کلیزه وه، که لسمه کلیزه وه، غالبا لسمه کلیزه وه. د هغې په مناسبت باندې د هغې په تړاو ساؤت ایشیا د جنوبي آسیا ټولو ژبو خپل خپل پروګرامونه کول، هندي خپل پروګرام کاوه، فارسي خپل پروګرام کاوه، پښتو خپل پروګرام، پښتو کوربزومه. نو دا هغه ځینې هغه خښته کېښودلی شوله، هغه تیږه د بنسټ کېښودلی شوله د اړیکو. بیا وروسته نوی کور نوی جون راغی، په دې منځ کې ما هغه ډرامې وکړلې د یو ان جی پی دپاره. عمر ناصر صاحب د خدای لري ډېر خوږ سړی دی، او ډېر ښه پروډیوسر دی، او ډېر ښه ډرامه لیکوال دی. هغه وخت د ډیپټي ډایرکټر و، لکه مرستیال و د ریډیو د مشر دی، د پېښور د ریډیو د غاړې نه، او د بی بی سی د خوانه زه وم. او ارباب صاحب زمونږ سټوډیو مینیجر و، اوس دې خدای وبخښي هغه حق ته رسېدلی دی. د افغان لوبغاړو ډله ما راغونډه کړله، او هغه افغان لوبغاړي داسې و چې اکثر د ګوندونو سره کار کوه، د ګوندونو په ریډیوګانو کې کار کوه، هغو په لوبغاړیتوب باندې په ګرانه باندې پوهېدل. هغوی به ډایلاګ داسې لوستل که خبرونه چې لولي، او هغه موږ ته ستونزه وه. نو هغه څه وشو چې بیا وروسته د هغې نه دې لاره واره کړله نوي کور نوي ژوند ته، چې بیا جان بټ راغی، او بیا زموږ نور ملګري راغلل، صدیقي صاحب راغی، صفیا د څانګې مشره شوله. نو دا په دې ډول باندې وشول.
بله، تاسو ویل چې خپلې ډرامې راټولوي او د کتاب په شکل یې چاپوي، که د خپلو نورو آثارو په اړه ووایست، هغه آثار چې تر اوسه چاپ شوي دي د کتاب په بڼه.
و مراندې زما لومړنۍ شعري ټولګه وه، چې هغه وخت کې چې زه په بی بی سی کې وم، مراندې چې دی دا چاپ شوله، او رفیع صاحب دی، حبیب الله رفیع صاحب دی، خدای لوی او روغ دی، خدای لوی، هغوی د هغې کمپوز وکړه، ما ورته د دې نه ټول شیان ور ولېږل، او د دې زیاته برخه هماغه شعري ټولګه وه. که څه هم زما دوه شعري ټولګې په کابل کې پاتې شولې، ورسره مې د پلار یو ناول و، د هغه ډرامې وې، د هغه شعري ټولګې وې، هغه په کابل کې زموږ په کور کې په خیرخانه کې پاتې شولې. کله چې موږ بېرته راتللو پېښور ته مهاجر کېدلو، او هغه ورکې شولې، زما هغه دوه شعري ټولګې مې ورکې شولې. د پلار هغه ناول مې د شپول په نوم باندې هغه ورک شو، دا هغه شعري ټول دی ورکې شولې. خو دا څه چې ما سره پاتې و، دې ته بیا ما د مراندې نوم ورکړه، چې د زړه د مراندو نرو رګونو نه دا نوم اخیستی شوی دی. او په غالبا په لاهور کې په هغه وخت کې و، که په پېښور کې دا کتاب چاپ شو. او دې کتاب کې زما د وړوکوالي خو نه، خو زما د الکوالي شعرونه هم وو، او په دې کتاب کې بیا زما د هغو ورځو شعرونه هم وو چې موږ پېښور ته راغللو په افغانستان کې. د چا خبره، په یو حساب باندې جهاد روان و، په یو حساب باندې جنگ روان و، د ایډیالوژي په منځ کې. نو هغې هم اغېز کړی دی زما په کتاب باندې. او بیا په هغه وخت کې ما سیپۍ لنډې کیسې هغه هم چاپ کړلې. زما کتاب باندې د مراندې باندې غالبا انزور صاحب ډېر ګلالي څه ولیکل. په سیپۍ باندې د ځینو ملګرو اعتراض دا و چې دا ډېره زیاتې ده، د مهاجرت د ژوند د اغېز لاندې لیکل شوې لنډې کیسې دي. خو په هغې کې چې څه زما د هغې ورځې عقیده وه، هغه ما ورپکې څه کړې ده، منعکس شوې ده، ریفلیکس شوې ده ورپکې. نو دا دوه کتابه زما هغه و. بیا د هغې نه وروسته د ګوتو خاپي، چې په هغې باندې زما د بچي محمد او هیله خدای راته لري، دوی هغه وخت کې زیږېدلي وو، د دوی د ګوتو د لاسونو خاپي په رنګ باندې جوړ شو، هغې په پختۍ باندې هغه موږ ورکړه. نو هغه د ګوتو خاپي هغه زما دویمه شعري ټولګه وه، چې بیا کاروان صاحب خدای لري راته یو ډېر ښه ملګری دی، هغه بیا چاپ کړ. پیښور کې د هغې نه وروسته بیا لمر شپه او ګل زه په کابل کې وم چې چاپ شو او اوس یوه ټولګه د ای بک په بڼه باندې ما چاپ کړی ده چې امازون کې خرڅېږي هم د اتلې هیلې په نوم باندې چې اتل زما کشرې زوی دی او هیله زما لور ده د دې نمونه د ګڼو دوستانو ویله چې یاره دا نوم ورله ورکړه بیا پکې زما زوی مشرې زوی چې دی محمد چې زه ورته محمد ویم انګلستان ورته سلیم وایي زه ورته محمد ویم ځکه چې محمد نه خسته نوم ما لا تر اوسه پورې په ژوندانه کې نه یې لیدلی نو څه چې دی دا کتاب چاپ شو اوس د ډرامو په کتاب باندې کار کوم او د شعرونو تقریبا یو چا خبره بل کتاب څلورمه برخه بلا تر اوسه پورې لیکل شوې وي ورسره زه خپلې د ورځې چې کومې لیکنې کوم لکه امپلسیو لیکنې چې یو شي ته څه شي لکه ناڅاپه ته یو څه وګوري یا سوشل میډیا کې وګوري خواله رسنیو کې یا کومې ریډیو نه واوري یا کوم خبرې په هغې باندې زه لیکنې وکړم خو د دې نه اخوا ته ما په ژوندانه کې زه د ساینس د ډګر زده کوونکی هم پاتې شوی یم او ادب سره هم زما تړون دی نو ما ساینسي هم کافي لیکنې کړې دي او په پښتو کې مې کړې دي ځکه چې ما غوښتل دا ژبه د ساینس ډګر ته ننوځي ما فلسفي لیکنې کړې دي او په لسکونو لیکلې دي
ما غوښتل له تاسو څخه پوښتنه وکړم چې اوس چې تاسو په طبابت بوختی است یعنی رسمي دندمو امداده نو آیا لیکوالی او شاعری ته دی و جدي کار په سترګه ګوري او کده تفنن لمخې کوي خو تاسو وایئ چې هر ورځ څه لیکي لدی معلومیږي چې لیکوالی ته دی و جدي کار په سترګه ګوري له هم
او خبره چې دا غره سروان صاحب چې تاسو ته معلومه ده دا په دې لیونتوب یوزه سړی اخته شي بیا ته په ګرانه باندې خلاصېږي د دې ټولو خبرو سره کته په هغه بیړۍ کې ناستې او کته د ډاکټرۍ په بیړۍ کې ناستې او کته د بی بی سي سره د کار په بیړۍ کې او د جرنالیزم په بیړۍ کې ناستې خو بیا هم لیکوالي یو لیونتوب دی شاعري یو لیونتوب دی او د دې لیونتوب نه بیا سړی په ګرانه خلاصېږي دا
تاسو چې ساينسي لیکنې مو کړې دي په خپل څنګه طب کې مو هم لیکنې کړې دي یا مو کتابونه ژباړلې دي او کنه
نه نه مې دي ژباړلې په دې کې زه ځان ته هم پړیم او د ټپ د ډاکټرې نورو ملګرو ته هم پړیم او په تیر بیا کشرانو ته زه پړیم زما زړه ډیر غواړي چې زه وکم خو زمونږ زړه ډیر کارونه غواړي وای چې ډیر کارونه مې لاسونه ته پراته دي خو لاسونه زنجیرونه ته پراته دي او روح دې وختل د شنه اسمان تر ستورو لیونی له خلونو ته پراته دي او زمونږ زړونه ستا غمونو ته پراته دي پښتانه دي خپل غرونو ته پراته دي موږ دې غرونو ته پراته یو کنه موږ خپل غمونو ته دې خپل غرونو ته پښتانه یو موږ پراته یو ته هر ورځ یو څه کیږي زیات شان موږ امپلسیو کو زیات شان موږ داسې کو چې یو شی موږ وهڅې یا څه شی یا بد شی د هغې په وړاندې موږ لیکنه وکړو نو د دې عمله ما دا نه دي کړي خو زما ډېر زیات زړه غواړي دوه شیانو ته تیره بیا یو دا دی چې زه لنډې کیسې په ساینس فکشن کې ولیکم ځکه چې ساینس فکشن په پښتو کې نشته دی که څه هم هارر هم په پښتو کې نشته ویره ترهه دا هم په پښتو کې نشته دی موږ یې نه لرو پولیسي ډېرې کمې کیسې لرو پلار مې خدای وبخښي هغه ګرامې لرلې په پولیسي ته باندې خو کیسې موږ ډېرې کمې لرو نو زما زړه دا غواړي چې زه په دې کې کار وکړم په تیره بیا په ساینس فکشن باندې زه کار وکړم نه او په ټپ کې ځینې کتابونه لکه د ایلس کتاب په پښتو باندې زه راوښ باړم ایلس چې دی هغه ایڈوانس لایف سپورټ ورته موږ ویو چې دا ناڅاپه یو څوک په ډېر بد حالت کې راشي او د ژوند او مرګ سره چا خبره هغه لاس او ګریوانی نو ته هغه ناروغه ته څه کولی شي زه په دې ورځو کې په اجل سرویس کې هم که څه هم ما خپل تخصص چې دی په جراحي کې کړی دی او فیلوشپ مې کړی دی او زه یو متخصص جراح یم په اکیډمیک اړخ کې خو عملا زیات د عیني سره پاتې شوی ما یا تقریبا په 2010 کال نه په دې غړزه د عیني سره پاتې شوی ما نو عینی عاجل سروس دی، بیړنی سروس دی. نو زه د بیړنی سروس سره کار کوم، د ډاکټر په توګه باندې. او نشته دی چې هغه کله نه کله سړی دومره ستړی کی چې سړی په بی بی سی باندې شکر وباسي چې یاره کاشکې بی بی سی ورځې وای دومره خو منه ستړی کېدلی. نو د هغې ستړتیا سره م دومره وکړو چې لیکنې کوو، شعر نه ځان نه شم خلاصولی، ځکه چې که زما زړه غواړي که نه غواړي چې شعر ماته زما زړه وغواړي چې شعر ولیکم زه بیا شعر لیکم، لنډه لیکنه که زما زړه غواړي که نه غواړي زه بیا هغه کومه، خو د لویو اوږدو لیکنو ته نه یم جوړ شوی لا تر اوسه پورې. اوس مې ورته زړه دی که ژوند پرېښودلو او روغتیا پرېښودلو او پېښو لاله مهلت راکړه نو کېدای شي چې ویکړو.
خوشحاله.